رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درمون اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د طالبانو مشر مولوي حبیب الله اخونزاده ویلي دي چې طالبان د سولې په اړه د امریکایي مامورانو ضد او نقض څرګندونو اندېښمن کړي دي. جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې خلک سوله غواړي نه طالبستان. او د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې د حج د ادا کولو مناسک پیل کیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو لخوا تر اوسه د سولې پیغام نه دی رسیدلی.
پیام طالبان متاسفانه هنوز هم پیام وحشت است، پیام هراس است، پیام جنگ است.
د ننګرهار قومي مشران هیله مند دي چې د سولې رواني خبرې به یو ښه زیری ولري.
دا حرکت خو خو دا زموږ د زړونو حرکت دا خو په امید دیوس یو شین چې راخکارسي.
او د امریکا هغه سیمو ته د جمهور رئیس د سفر په اړه هم رپورټ لرو چې په تیرو ورځو کې پکې یو لړ مرګانې پیښ شوې وې. دا او ځینې نور مطالب لرو په دې خبرونه کې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د طالبانو مشر مولوی حبیب الله اخونزاده ویلي چې طالبان د سولې په اړه د امریکایي مامورانو د ضد او نقض څرګندونو په باب اندېښمن دي. حبیب الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت نن د پنجشنبې په ورځ د زمري په 18مه په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سولې د خبرو په دوران کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو زیاتوالی او د سولې په تړاو د امریکایي چارواکو ضد او نقیضې خبرې د متحده ایالاتو د ارادې او نیت په باب شکونه راپیدا کوي او د اندېښنې لامل ګرځي. د طالبانو مشر په دې خبره ټینګار کړی دی چې په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان لپاره د امریکا مختلفو نظامي ستراتیژیو وښودله چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري او باید په سوله ییزو لارو چارو باندې غور وشي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وان نصرت رحیمي د طالبانو د مشر د پیغام په ځواب کې ویلي دي چې افغان ولس دغه پیغام اورېدو ته د هغه په وینا ضرورت نه لري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د دغه دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت ازبکستان ته رسېدلی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایوف ځانګړی استازی اسمت ارګاشیف یې د دوشنبې په هوایي ډګر کې هرکلی وکړ او هیئت نن د ازبکستان له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړې. خو شاهین دا نه دي ویلي چې پر کومو موضوعات یې خبرې وکړې. سهیل شاهین په یو بل ټویټ کې ویلي چې په قطر کې د متحده ایالاتو او طالبانو د تخنیکی ډلو ترمنځ د سولې د خبرو پر جزئیاتو مذاکرات دوام لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د درې ورځنۍ خبرو وروسته ډیلي ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې دپاره سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو په اړه یې له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن اورئ. په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د طالبان لخوا د دغه پوهنتون د دوه برمته شوو استادانو د برمته کېدو د درېمې کلیزې د پوره کېدو په مهال د چهارشنبې په ورځ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه پروفیسران دې خوشي شي. 60 کلن امریکایي پروفیسر کیون کینګ او 44 کلن آسټرلیایي پروفیسر ټیموټی ویکس د 2018 میلادي کال د اګست په همه په کابل کې طالبانو برمته کړي وو.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې د کشمیر مسأله په هیڅ ډول د افغانستان له کشالې سره تړاو نه لري، تړلې نه ده. نصر الله خان نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
د کشمیر مسله په هیڅ ډول د افغانستان له کشالې سره تړلې نه ده، دا بیخي یوه بېله مسله ده.
د تیر ورځ د پاکستان په پارلمان کې د مخالف ګوند مشر شهباز شریف په یو وینا کې صدر اعظم عمران خان په دې تورن کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې د سولې په بدل کې د کشمیر پر مسالې پر سر معامله کړې ده.
لبلخوا په داسې حال کې چې د جمهور رئیس اشرف غنی یو نږدې سیال حنیف اتمر خپل انتخاباتي مبارزه د امنیتي وجوهاتو له وجې ځنډولې ده. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پکتیا مرکز ګردیز ته سفر وکړ. هغه د ګردیز په ښار کې د ګردیز د ښار د سپورتونو په سټیډیم کې خپلو طرفدارانو ته وینا وکړله او ویل
اگر افغانستان غواړو طالبستان نه غواړو، عزت باندې سوله غواړو،
اشرف غنی ژمنه وکړه که دا ځلې انتخابات وګټل د هغه په وینا له جنګ سالارانو سره به معامله نه کوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د فساد پر ضد د پاکستان حکومتي ادارې د حکومت یوه مهمه سیاسي مخالفه او د معزول سوي صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نیولې ده. مریم نواز چې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده، نن د خپل بندې سوي پلار او پخواني صدر اعظم د لیدو لپاره محبس ته د تګ څخه وروسته کور ته په لاره ونیول سوه.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مېرمن مالینا ترامپ د چهارشنبه په ورځ د اوهایو ایالت د ډیټن ښار ته او د تکساس ایالت د الپاسو سرحدي ښارګوټي ته ولاړل. په دغه ښارونو کې د ټوپوالاو په ډزو کې 13 اونۍ 11 کسان وژل شوي وو. د رپورټ تفصیل شافیه سردار ته استولې.
جمهور رئیس ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه اوهایو او ټکساس ته لروانېدو مخکې یو ځل بیا د هغو زیاتېدونکو انتقادونو په وړاندې د ځان دفاع وکړه چې ویل کېږي د ده څرګندونې د سپین پوستو د برتري غوښتنې لامل سوي دي. نوموړي وویل د اوهایو تورن وسلوال بریدګر د هغه د لیبرال مخالفینو ملاتړ کړی دی. په داسې حال کې چې سیمه ییزو مقاماتو په ډیټن کې د جمهور رئیس ټرمپ تود هرکلی وکړ، اما نوموړی او لومړی میرمن د ټپیانو د لیدو په هدف د روغتون پر لار له یو شمیر پارېدلو مظاهره کوونکو سره چې د سړک پر دواړو غاړو ولاړ وه مخ سول. جمهور رئیس ټرمپ د الپاسو او ډیټن په دواړو پیښو کې له قربانیانو سره د مرستې او د بریدګرو په نیولو کې د بیړني حالت د پرسونل اقدام وستایه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن. خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د فدرال حکومت اجنټانو په ځانګړو عملیاتو کې نږدې 900 غیر قانوني مهاجرین د میسي سي پي د ایالت د خوراکي موادو د تیارولو له کارخانو څخه نیولي دي. زیاتره د لاتینې امریکا خلک دي. عملیات د میسي سي پي په شپږو ښارونو کې ترسره شول.
یوه ورځ وروسته له هغې چې د قرغزستان د حکومت ځانګړو ځواکونو د هغه هېواد د پخواني جمهور رئیس الماس بیګ اتمبایف د نیولو لپاره د هغه په کور چاپه وغورځوله تشنج زیات شوی. پر اتمبایف باندې چارواکو په 15 مواردو کې په مجرمانه توګه د 2011 او 2012 میلادي کلونو په منځ کې له خپل قدرت نه د ناوړه استفادې تورونه لګولي دي. د پولیسو یو سای منصب د نوموړي د طرفدارانو لخوا وژل شوی او په لسګونو کسان نور ټپیان شوي دي. د نړۍ د بیلابیلو ملکونو مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره مکې معظمې ته رسیدلي دي. د حج مناسک د جمعې په ورځ د زمري په 13 پیل کیږي. د سعودي عربستان یو لوړ پوړي دولتي چارواکي جنرال سلیمان یحیی خبر اعلان ته وویل چې سکال 9,000 نارینه او 8,000 ښځې د حج د ادا کولو لپاره راغلي او شاوخوا 15,000 افغانان هم د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. ترکیه او امریکا په سوریه کې د یو مسؤون زون یا خوندي سیمې جوړول ته ورنږدې شوي دي چې د وګړ عملیاتي مرکز لخوا به اداره کیږي. ترکیه غواړي دا سیمه د سوریه له هغو کوردي وسلوالو نه پاکه کړي چې متحده ایالات یې د داعش په ضد په جنګ کې لوجستیکي او پوځي ملاتړ کوي. داود د دې سات خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې ممکنه توافق به په دغه هیواد کې د مخدره موادو د ستونزې د له منځه وړلو لامل هم سي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له مخدره موادو سره مبارزه هم د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل سي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي پیری مایدون د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ممکنه توافق په صورت کې به په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه هم له منځه لاړه شي. ښاغلی مایدون دا څرګندونه په کابل کې د اروپای ټولنې د سرینا د ډیالوګ تر عنوان لاندې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د غونډو په لړ کې د پنځمه په ورځ په دغه هیواد کې د مخدره موادو د ستونزې او ګواښونو په حق لپاره په یو ترتیب شوی بحث کې وکړي. دا بحث د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او افغان حکومتي چارواکو په ګډون په افغانستان کې نشې توکي مخکې لدې چې موږ مات کړي سډول یې لمنځه یو سو تر شعار لاندې جوړ شوی وو. پیری مایدون ویل مخدره مواد د افغانستان په جګړه کې سو اړخیز رول لري او د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې جګړه او ناامنی دوام پیدا کړي. زما په نظر موږ ټول په دې موافق یو چې مخدره مواد نه یوازې دا چې د دې جګړې یو برخه ده، بلکې مخدره مواد په دې جګړه کې سو اړخیز رول لري. سو اړخیز رول په دې معنی چې مخدره مواد نه یوازې اورپکو او بلواګرو ته مالی سرچینې برابروي، بلکې دوی د جګړې د دوام لپاره په خپل هم مخدره مواد کاروي. هغه د نشه توکو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د سرخندنو یادونه وکړه او ویل چې همدا تیر سه شنبه په کابل کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو شمیر پولیسو ته د ماین په چاودنه کې تلفات واوختل. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره د مبارزې مسله هم باید د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل شي. د دغه وزارت سلاکار جنرال هادي خالد په دې غونډه کې وویل
مسله سولې امروز جریان داره،
د سولې مذاکرات لا دوام لري. بلواګری او مخدره مواد غبرګولی دي. کوم وګوس بلواګری شنډه کړو او د مخدره موادو پدیده په اجنډا کې شامل نه وي، نو مخدره مواد کولای شي چې په ډیره چټکۍ سره یو بل منفي اردو په افغانستان کې جوړ کړي. نو زما وړاندیز دا دی چې دا د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل شي. اروپای ټولنې په داسې حال کې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د موثر مبارزې پر سرنګوالي دا بحث پیل کړي چې لا هم دا هیواد د ټول نړۍ 90% اپین تولیدوي. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو یو سروې چې د تیر کال په لړم میاشت کې خبره شوی خی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې پر 23.3 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی او 6400 ټنه اپین تری حاصل اخیستل شوی دی، چې دا شمیرې د 2013 کال په پرتله د کوکنارو په کرکیله کې شل او د اپینو په تولید کې 9% کموالی خی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په جلال آباد کې ولسی خلکو او مدني فعالانو غونډه کړې او له حکومت او طالبانو څخه د اختر په ورځو کې د اوربان غوښتنه کړې ده. دوی وایي د سولې خبرې دي توندې سي او دواړه خواوې دي ډزې بندې کړي. نور حال د ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
تر یو نیم سلو دغه قومي مشران او مدني فعالان په جلال آباد کې راټول شوي وو. له طالبانو او حکومت د ډزبندیز غوښتنه کوله او ویل لږ تر لږه د اختر ورځې د دور بند شي. مدني فعال عبدالرحمن ماوین د غونډې یو ګډونوال دی. هغه امریکا غږ ته ویل
موږ سوله غواړو او سوله لپاره د پوښه پرتله اوس کار ډیر روان دی. خوشبینه یو او غوښتنه زمونږ دا ده چې خدای رسول یازو کې د ولسونو دغه غوښتنه د سولې ته کینی، د انسانانو د قربانیو په ځای د سنت ابراهیمي قربانیو کې، د ساروی قربانیو کې. داسې حالت دی په افغانستان کې، انسانان ذبح کیږي لکه ساروی غوندې، څوک یې تپوس نه کوي.
د ایسارک ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر محمد نعیم ولاړ چې د غونډې ګډونوالو ته وغږېد وایي د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ روانو مذاکراتو ته هیله مند دي، خو ولس د مذاکراتو له دننه جریاناتو بې خبره ساتل کیږي.
د امریکایي استازي خلیلزاد سره چې کومې خبرې کیږي، موږ دغه عمل دغه حرکت تقدیرو، موږ دغه حرکت خوښوو. دا زموږ د زړونو حرکت ده، خو په امید دیوس یو شین چراغ ښکاره سي. وګورئ هره ورځ د پړاوونو خبرې کیږي، خو د یو پړاو هغه اثر، د یو پړاو هغه مثبت تاثیر تر اوسه رسنیو له طریقه د افغانستان ولسونو ته، جهانیانو ته نه ده ښکاره سوی چې د بندو دروازو تر شا څه خبرې دي.
هغه وایي د اختر ورځو ته د اوربند کیدل کولی شي د سولې لپاره یو ښه پیل شي. د شینوارو قومي مشر اختر محمد حکومت وننګاوه چې د خپل ولس سم ساتنه او پالنه نشي کولای، خو وی ویل طالبانو داسې سوله غواړي چې بیا پکې په هیڅ چار ډز ونه شي.
مانا څه پاتې دي؟ زه دې ځکه چې شی خورم، زما یو خروار ته خوم دی په دې بالا کې پښتنه دا وګړل شي، کلاګانې مې دي په هغه کې سیبان پراته دي، زه چې شی خورم. کدا خوان بچای، دا خوان خوري بچای، راشه ما سره سوله وکړه او ما سره کینه خبره کوم، زه د ملاتړ یې مکنه. زده ملاتړ یم او زه سوله نه غواړم چې تاسو سره تیار کنه پوښ بم د جیب کې او ما غواړي او درغالي زما درز غواملو زه نه زه سوله نه غواړم زه سوله غواړم چې عمرې
دا غونډه داسې مهال کیږي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د ملکی مرګ ژوبلې سره د پوره پامغک کړی دی. خو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د کابل د تېرې ورځې خونړۍ پیښې ته په اشارې خبرپاڼه خپره کړې. دوی د افغان سولې لپاره امریکایي استازی زلمی خلیلزاد مخاطب کړی او لیکلی دي چې د امریکایي او افغان ځواکونو شپني عملیات او بمباری جنگی جنایت نه ګڼئ، خو د طالبانو بریدونه غندی او تشدد یې بولئ. زلمی خلیلزاد تیره ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کابل برید کې د ملکیانو وژل کېدل د هیڅ توجیه وړ نه دي او بین الافغاني مذاکراتو ته په نږدې کېدو سره باید د تاوتریخوالي کمیدو ته پام وشي. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. در نوریدونکو، په کال 2014 کې په کوټه کې په ځانمرګه برید کې د وژل سوو وکیلانو د دریم تلین په مناسبت د بلوچستان د ایالت په بیلابیلو ښارونو کې د خواخوږۍ غونډې جوړې سوې. په دې باره کې د خبریال جمیل خان رپورټ واوري.
نن په بلوچستان ایالت کې د وکیلانو د اتحادیې له لورې د 8 اگست 2014 د کوټې ولسی روغتون د خونړۍ پیښې د دریم کلنیز د لمانځلو پر مهال باندې د بلوچستان ایالت په ټولو عدالتونو کې په بشپړه کاربندیز وسو. ایډوکیټ عبدالولی خان ناصر چې دغه پیښې عیني شاهد دی، د وویل چې دا منظمه ترتیب سوی پلان و چې لومړی د وکیلانو مشر بلال انور کاسی ووژئ. کله چې د ده مړی د کوټې ولسی روغتون ته راوړئ، ټوله وکیلان وراغلل، بیا ځان وژونکي برید وسو.
پتال ته سر رالو، هسپتال ته سر راورسېدو، دا ته وکیلان څه خبرېدلو، ګرد سر رالو، چیغې سره ولې بس موږ په دغه سره اخته ولو. بلال ما واخیستې، دغه ته مې یوړې د ایکسرې روم ته، چې ایکسرې وروکمه ملګری ځین عدالت له ما سره پات سو. دا شهیدان چې کوم دی هغه دلته لاندې ولاړو. باز محمد صاحب و ډیر سخت خراب و، ډیر په غصه کې و. خیر شاه صاحب خدای دې وبخشي، دا جان و دا ګرده، نو په غم غم په حالت کې ول. نو دا شه ته موږ سره پام سوي نه دي، سلمور سره به څه کیږي، یا څه سکیورټي ده، یا ستا یا نسته، ولا که مور پام سوي دي، خو بس اچانک بس دا اوسې دا قیامت راغی او دا بلاسټ وسو.
د شهید باز محمد کاکړ بنسټ مشر ډاکټر لال محمد کاکړ وای د دغه پیښې زخه و عدالتي نظام ته ډیر سخت زیان ورسېدی.
موږ بلوچستان رنګ پسمانده صوبه د تعلیم په والا باندې چې د یوې پیښې پنځه پنځوست کسان ولاړ سي، نو خو ولاړې ډیر څه ویش کاله نورو شاته ولاړې. دا کسان دی نو په یوه جوړ سوي، په یوه هفته جوړ سوي، دا په ډیر سرویش کاله خواري را جوړ سی. او په دې کې واته لس داسې نامتو وکیلانو چې هغه د های کورټ د سپریم کورټ د ججو لپاره تیار ول.
وغونډو ته د وینا پر مهال وکیلانو وویل چې په دغه پیښه کې د شپږ پنځوس وکیلانو په ګډون دوه خبریالان او یو شمېر ولسی وګړي وژل سوي وو. د هغه عدالتي کمیسون په راپور باندې بشپړه عمل نه دی سوی، او نه خو دغه کسان نیولې دي او نه یې وچاته سرګند کړی دي. خو حکومت بیا وایي چې دوی د وژل سوي وکیلانو د کورنیو سره مالی مرستې کړې دي، او کم چې د وکیلانو غوښتنه وه د هغه یې زیات شو ورسره کړې دي. تېر حکومت دا ادعا هم کړې وه چې په دغه پیښه کې ککړ خلک یې په عملیاتو کې ووژل. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
د افغانستان روان وضعیت ته لوی دیزو مطبوعاتو کتنه کړي. نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. خپرونې د امریکا په دفاعي چارو کې د یوه متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي په واشنگټن کې یو شمېر کسان ښایي له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو په وړاندې خنډ جوړ کړي، او دا به یوه تېروتنه وي. دا چې همدا اختلافات څومره د افغانستان د سولې پر روان بهیر چې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ډیره مشروطه ده تاثیر ولري. د نړیوالو چارو کارپو سید خالد سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
زه فکر کوم د افغانستان سولې مسله کې د لشتکنی شي ځکه د سیمي او د منطقې د حالات په نظر کې نیول سره کوم ګروز ته باید یو واحد د امریکایان خپل کې اوس که چیرته د امریکا او د طالبان ترمنځ د پرمختګ لپاره نور اختلافات راولړیږي د امریکا په کانګرس کې دا به د افغانستان د مسلې خصوصا د سولې مسلې لپاره گزار وسی.
د امریکا پاوز داعش یا اسلامي دولت د لویدیز لپاره ګواخ کړي خو استخباراتي چارواکي له نظر سره موافق نه دي. په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدت یار امریکا غږ آشنا رادیو ته د نیویارک ټایمز دا پوښتنه د سې ځواب کړه.
داعش تر بلې هرې تروریستي ډلې د لویدیز لپاره په راتلونکي کې ډېر ګواښ پیدا کولی شي او ډېر خطرناک هم واقع کېدلی شي. د دې په خاطر چې داعش په ډېر کم وخت کې پراخ وسعت پیدا کړو، په منځني ختیځ کې پیدا شو او منځني ختیځ کې نورې هیوادونو ته وسعت پیدا کړو او حتی په جنوبي آسیا او په آسیایي نورو هیوادونو ته یې هم وسعت پیدا کړو. د دوی سربازګیري د خپره د لویدیز څخه ده، نو ښه داده چې د فعل اوسنه د دوی لپاره ترتیبات ونیول شي او دا ګروپونه په منځني ختیځ کې کوم ځای کې پیدا شوي له منځه لاړ شي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بل لیکنه کې راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواوو د رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي. اوس پوښتنه دا ده چې روانې خبرې به څومره د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله امریکا غږ سره په مرکه کې په دې اړه خوشبيني وښوده.
آی تھنک ناٹ اونلی آی بٹ دی انٹائر ریجن اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی از
نه یوازې موږ بلکې ټوله سیمه او نړیواله ټولنه تمه لري چې له دوی ښه خبرونه راووزي. موږ ته خلیلزاد توضیحات راکړي او ویلي دي چې ښه تړون به وي، داسې تړون چې سوله راولي. که دا وسي بیا به بین الافغاني ناستې پیل سي، دا ټول به خپل افغانان کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د هندي کشمیر د ځانګړي حیثیت لري کېدل د افغانستان د سولې په هڅو سیوری غوړی، خو افغان حکومت وی نور هیوادونه د خپل منځي اختلافاتو کې د افغانستان مسله نه دخیلې. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د وایم راستیال تمیم میسم امریکا غږ ته وویل
امیدوار استیم که
هیله لرو بیلابیل هیوادونه چې یو بل سره ستونزې لري افغان سوله پکې دخیل نه کړي او زموږ تر څنګ ودرېږي تر څو په سیمه کې افراطیت له منځه یوسو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه دوه ځله ځنډیدلې دي ښایي د طالبانو له وروستي خبرداري سره انتخاباتي مبارزې هم کمرنګه شي. د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د نوماندانو ټیمونه دا منی چې انتخاباتي مبارزې یو څه کمرنګه دي، خو د دولت جوړونکو ټیم ویان جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې دوی به خپل ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړي.
دا ځل بیا هم خلک راوځي په ټاکنو کې به ګډون کوي او د خپلې آیندې لپاره په خپله تصمیم نیسي. موږ د طالبانو زور او د هغوی تنګو نظریاتو ته نه تسلیمیږو او پر ضد یې مبارزه کوو او ټاکنو ته دوام ورکوو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په پکتیکا کې یو شمیر خلک د پولیو په برخه کې د امریکا غږ فعالیتونه ستایي. دوی وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي اوس د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهېدلې دي. عبدالملک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
پکتیکا د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چیرته چې تر اوسه هیڅ تصویري رسنۍ فعالیت نه لري. د دې ولایت ډیری اوسیدونکي ورځني معلومات او خبرونه د ځایي او نړیوالو رادیوګانو له لارې ترلاسه کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خپل اوریدونکو ته د هغه څه په اړه چې ټولنه او وګړي ترې متضرر کیږي عامه پوهاوی ورکړی دی چې له جملې یې مخدرات او د پولیو ساري ناروغي دي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دې رادیو لاري د پولیو ناروغي او د دې ناروغي ضد واکسین په اړه ډیر هغه معلومات ترلاسه کړي چې په خوا یې نه درلودل. د شرن شار یو تن اوسیدونکو سید انور شاه سادات
په عموم کې رسنۍ د خلکو په عامه پوهاوي کې یو مهم رول لري. امریکا غاښنا راډیو یو ښه بیلګه ده که تاسو وګورئ په دغه تیر وخت کې د واکسینو په اړه خلکو ته ډیر عامه پوهاوی ورکړی، په دې اړه ډیر برنامه جوړ کړي دي، یعنی موږ خپرونې د نږدې تعقیب کړي دي. د دې پروګرامونه په دې ټولنه کې یو ښه مهم رول لرلی.
کلم دین هم د پکتیکا ویلات اوسیدونکو دی، نو مولای د امریکا غژ آشنا رادیو د اغیز په اړه وایي.
موږ خپل باندې سات بده یو ماشومان ته نه ورکوو، سره لو موږ ورته ول موږ واکسین نه ورکوو، نو بیا سي موږ دی د امریکا غژ رادیو لري د خبري عالمانو سي مثال لښان اوس د ماشومان ته فائدہ ورکوي، د هیڅ ضرر نشته شرط کې جواز ته لري. نو اوس موږ خپل باندې پوسو سی وسره سی واکسینو وسره مشکل کوم کو سی مثال ورکوم شمانه تا واکسین.
بلخوا په پکتیکا کې روغتیاي مسولین وایي د آشنا رادیو د پولیو برخي ځنګړو ریپورتونو زموږ رد یا د انکاري کورنیو شمیر رقم کړی دی. د کتلوي مافیت مشر ډاکټر عبدالحکیم همت:
زه دومره نږدې ویلې شم چې په پکتیکا کې د امریکا غږ رادیو بيخي زیات اوریدل کیږي او په ټولو ساحو کې اوریدل کیږي. نو چې کله هم د عامه پوهاوي د پولیو په خاطر چې کوم اعلانات کوي، رښتیا په خلکو یې ډیر مثبت تاثیر درلودلی دی. حتی تر دې حده پورې چې د موږ نور پروګرامونه هم شته، هغه هم ورسره خوا کې کار کوي، خو ستاسې راډیو ډیر مثبت نتیجې درلودلې دي.
د پولیو یا پلج لېږدیدونکو ناروغۍ د نورې ټولې نړۍ له سره محوه شوې، خو پاکستان او افغانستان لا هم هغه یوازیني هیوادونه دي چې د ماشومانو راتلونکی یې له دغه معلولونکو ناروغۍ څخه خوندي نه دی.
د دې ساعت د خبرونې په پای کې د څو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده ویلي چې طالبان د سولې په اړه د امریکایي مامورانو ضد او نقیض څرګندونو اندېښمن کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که دا ځلې انتخابات وګټل نو د نوموړي په وینا له جنګ سالارانو سره به معامله نه کوي. د قرغیزستان د پخواني جمهور رئیس الماس بیک اتمبایف ته نیولو لپاره د حکومتي ځواکونو د یوې ناکامې حملې په دوران کې د پولیسو یو سای منصب وژل شوی دی. د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې د حج د ادا کولو مناسک اپیل کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې دغه دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت ازبکستان ته رسیدلی دی. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویاند سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي دي چې په قطر کې د متحده ایالاتو او د طالبانو تخنیکي ډلو ترمنځ د سولې د خبرو په جزئیاتو مذاکرات دوام لري. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د دلو ورځني خبرو وروسته نوې ډیلي ته رسیدلی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په خاطر له هندي چارواکو سره مذاکرات سرته رسولي دي. په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د طالبان لخوا د دغه پوهنتون د دوو برمته شو استادانو د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې ده. 60 کلن امریکایي پروفیسر کیون کینګ او 44 کلن آسترالیایي ټیموټی ویکس د 2018 میلادي کال د اگست په دوران کې په کابل کې د طالبان ویډلې برمته کړل. د افغانستان امریکایي پوهنتون په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي دي چې طالبان په بند کې دغو استادانو د ساتلو په بدل کې هدف لاسته نکړي. د فساد په ضد د پاکستان حکومتي ادارې د حکومت په مهمه سیاسي مخالفه او د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف مریم او د معذور شوي صدر اعظم لور مریم نواز نیولې ده. مریم نواز چې د پاکستان د مسلم لیگ ګل مرستیاله ده، نن د خپل بندي شوي پلار او پخواني صدر اعظم د لیدلو لپاره محبس ته تللې وه چې پولیسو ونیوله. ترکیه او امریکا په سوریه کې د یو مسؤون یا خوندي زون جوړولو ته ورنږدې شوي دي چې د یو ګډ عملیاتي مرکز لخوا به اداره کیږي. ترکیه وایي غواړي دا سیمه د سوریې له هغو کوردي وسلوالو د موجودیت نه پاکه کړي چې متحده ایالات یې په سوریه کې د داعش په خلاف په جنګ کې پوځي ملاتړ کاوه. د روسیې په شمال کې په یوې نظامي اډې کې د یو توغندي په انجن کې د ازموینې په وخت د اور د لګېدو له امله چاودنه شوې ده. دوه کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ د خپل هغه عسکر د مرګ په باب پلټنې پیل کړې دي چې د پنځم به پورز په لویدیځه غاړه کې د بیت المقدس په جنوب کې مړې وموندل شو. فکر کېږي چې په چاوکان باندې وهل شو. پوځ په دې باب نور معلومات ورنکړل، خو دوی ویل چې وژل شوی عسکر د یوې نظامي مدرسې شاګرد و. او د امریکا د فدرال حکومت اجنټانو په ځانګړو عملیاتو کې نږدې
وسوه غیر قانوني مهاجرين د مسيسيپي الات د خوراکي موادو تیارولو کارخانونه نیولې دي. زیاتره دغه خلک د لاتین امریکا اتباعو. عملیات د مسيسيپي په شپږو خورونو کې سرته ورسېدل.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. د امریکا جغاشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.